دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړی زنه یوسف زیم تاسو د وخت خبرونه اورئ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین د افغانستان په دراو د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډونلډ ترامپ د تیری ادارې د ریسټایل ولیدی چې د طالبانو حکومت غواړي چې نوې ادارې ته د دوستۍ لاس ورغځوي او پراتلونکو کې د متحده ایالاتو سره ښې اړیکې ولري شیر محمد عباس تانگزی د شنبه پورز جنوري سلورمه په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې د ویدینی مدرسې د فارغانو د فراغت غونډې ته په وینا کې د امریکا د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونلډ ترامپ د یو قاطی او باجرته شخص په توګه یاد کول هغه غوښتل چې د افغانستان په اړه د جمهور رئیس جو بایدن سیاست ته شا کړی او طالبان سره د اړیکو په برخه کې دي نوې پالیسی نه کار واخلي هغه ویل چې امریکا دوستي غواړي موږ ورته بالکل د دوستۍ لاس ورغځو دښمن تل دښمن نه اوسي او دوست هم تل دوست نه اوسي د طالبانو د حکومت دغه چارواکي د وینا له مخې په تیرو شلو کلونو کې طالبانو په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو ځواکونو سره جګړه وکړه خو دا غو په وینا دښمن تل دښمن نه پات کیږي او طالبان اوس مهال د غوا سره د خو اړیکو وختون کړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي چې د تیر 2023 کال په اوږدو کې د 500 خو نه زیات افغان ماشومان د ناچاودیدونکو توګه په چاودنو کې مړه او ټپیان شوي دي دغه ادارې د شنبه په ورځ جنوري 15 د ایکس په شبکه کې لیکلي چې په 2023 کال په اوږدو کې 3 میلیونه ماشومانو او د هغوی پالونکو ته د ناچاکو توګه د پیښیدونکو خطرونو په اړه په هغه ورکړه دي یونیسف ویری په 2023 کال کې د 500 خو نه زیات ماشومان د جګړو نه د پاتې شو نه ناچاودو توګه په چاودنو کې مړه او یا سخت ټپیان شوي دي یونیسف تیر کال کې شاوخوا 3 میلیونه ماشومانو او د هغوی پالونکو ته د چاودیدونکو توګه په اړه د چې څنګه چاودیدونکو توګه پیژني و نزان وساتي او په اړه رپورت ورکړي په ګډون د چاودیدونکو توګه د خطر په اړه په هغه ورکړه دي د خیبر پختونخوا د کورمی ولسوالۍ په نظامی مشر جاوید الله مسعود د جنوري په سلورمه تر وسوال بردروسته پاره چینار ته د سامان وړونکو موټرو کاروان د ځن سره مخامخ شوی او د هنګو ولسوالۍ انتظامیه د دغه کاروان موټرې د ټل پوزي چاونۍ سره نږدې ودرولي د خیبر پختونخوا ایالت د حکومت بیان بیرستر محمد علي سیف د جنوري په سلورمه په خبره کړې بیان کې ویل دي چې دا وخت حالات په کنټرول کې دي نو موري زیاته کړې ته ځواب ورکوم چې موږ هڅه کوو چې لا پاک کړو او د خوراکي توکو کاروان تر پاره چینار پورې په خوندې توګه ورسو د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په اسرائیل باندې د 8 میلیارډ ډالرو په ارزښت وسلو پلور په حق له کانګرس ته په داسې حال کې احوال ورکړي چې اسرائیل په لبنان غزه او یمن کې د وسلوالو ډلو په خلاف جګړه کوي د جمهور رئیس جو بایدن حکومت دوو چارواکو د نن نه خولو په شرط مطبوعاتو ته ویلي چې ځینې وسلې خای د امریکا د ذخیره په اسرائیل وپلورل شي او ځینې خای یو یا څو کال وخت ونیسي په دې وسلو کې چې په اسرائیل به وپلورل شي د هوا نه د هوا په لور وردونکو د منځني واټن میزایل شامل دي چې د اسرائیل سره د توغندۍ وبرت په محل د ځان په دفاع کې مرسته کوي کله چې متحده ایالاتو کانګرس د وسلو د پلور منزور کړي د 2000 د رښتم میلادي کال اکتوبر 9 مې نیټه راهیسې چې د حماس وسلوالو په اسرائیل ناصافي برید وکړو او وروسته په غزه کې اسرائیلي ځواکونو جګړه پیل کړه د اسرائیل سره د متحده ایالاتو نظامی مرستې به 1.9 میلیارډ ډالرو ته ورسیږي اسرائیل شمه جنوري سلورمه تایید کړه چې په غزه کې د اوربن په حق له خبرې د قطر په پایتخت دوحې کې په داسې حال کې سره پیل شوې دي چې په دې تړانګي باندې د اسرائیل ځواکونو په تازه بمباریو کې سباندې دیرشتنه وجل شوې دي د اسرائیل د دفاع وزیر اسرائیل کارتس د برمته شو کسانو د کورنیو غړو سره په خبرو کې ویل چې په غزه کې د اوربند او برمته شو کسانو د خوشی کېدو لپاره د حماس ډلې سره غیر مستقیمه خبري د سره پیل شوې دي د خاغلی کارتس دفتر په اعلامیه کې ویل دي چې د اسرائیل یو پلاوی د جمعې پورس کتر ته تللی دی د دفاع وزیر همدارنګ ویل چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو مذاکراتي ټیم ته مفصلی لارښوونه کړې ده په پا پاکستان کې امنیتي چارواکي وایي د شنبه په ورځ جنوري سلورمه په بلوچستان ایالت کې په یوه چاودنه کې چې بلوس بیلتون پالوي مسولیت منلې د پاکستان د نیمه پوزیز واکونو په ګډون لکه تر لګښ پک کسان وجل شوې دي د فرانس پریس ایجنټس د رپورت په اساس په دې 14 کې د پاکستان د نیمای پوز ځواکونه یو بس چې د کراچۍ د خار نه د تربت په لور روانو د دې خار په شاوخوا 5 کیلومټره کې پنه خښوې دي. په سیمه کې د پولیسو یو ډور پوری چارواکي رشید الرحمن فرانس پریس ته ویل په بس باندې په دې په 14 کې لک تر لګ شپک کسان چې پکې د اف سی عسكر هم شامل وو وجل شوې دي. او د استرالیا د کرکټ ملي لوبډلې هند ته د ټیسټ په پنځمې لوبي کې ماتې ورکړه او په دې سره د پنځو ټیسټ لوبو لړۍ بارډر گواسکر جام اتلوالي وګټله. په پنځو لوبو کې لومړی هند وګټله، دویم سلورم او پنځمې بیا کوربه لوبډلې استرالیا وګټلې او درېمې بې نتیجې پای ته ورسېده. د استرالیا لپاره د پنځمې ټیسټ لوبي ګټل د لوبي په درېمې ورځې وروسته تر هغه لا اسانه شوه چې د هند تر ټولو غوره توپچوونکی او کپتان جسپریت بومرا جوبل شو او د لوبي په نیمایي کې د میدان نه ووت. لوردونکو دا د دې وخت خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس دانګزی د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د تیری دورې دریز ستایل او ویلي دي چې د طالبانو حکومت غواړي واشنگتن کې نوی حکومت ته د دوستۍ لاس وروغځي. دا تمه په داسې حال کې مطرح کیږي چې نن دوشنبه به د امریکا د کانګرس غړي جرګه شي او د جمهوری ریاست د ټاکنو پایلې به نهایی تصدیق کړي.
د امریکا متحده ایالاتو د نوي حکومت سره د طالبانو د تعامل راتلونکي. طالبان غواړي د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې سره خي اړیکې وپالي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس تنګزي د مرغومي په 15مه په کابل کې یو غونډه ته د وینا پر مهال د امریکا متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ یو قاطع او با جرأت شخص وباله.
اوس زمونږ توقع له امریکان هم ده چې کله دای یوه دوه هفته بعد د قدرت راځي چې خپل پالیسی کې تغییر راولي. د بایدن پالیسی پرې دي نوې پالیسی رامخته کی افغانستان له خوانه د اسلامي امارات له خوانه میدان ورته خلاص دی. کدی را دوستان کیږي موږ بالکل سره دوستي لاس ورکو.
ستانګ زای زیاتوی چې دښمن تل دښمن او دوست تل دوست نه پاتې کیږي. نو موري د پخوانی شوروي اتحاد سره د افغانانو د جګړې یاد وکړه او وی ویل چې شوروویانو میلیونونه انسانان لمنځه یوړل خو اوس افغانستان د روسیې سره خي اړیکې لري. پښتنه دا ده چې آیا طالبان کولی شي په یو وخت کې هم د روسیې او هم د امریکا سره خي اړیکې ولري؟
نو زه فکر کوم چې طالبان په خپل بهرنی پالیسۍ کې په بهرنی سیاست کې په یوه وخت کې چې د امریکا سره خي اړیکې جوړول غواړي دوی کولی شي چې د روسیې سره خپل خي اړیکې وساتي او بلکې رشد ورکړي.
د طالبانو بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې د امریکا متحده ایالاتو سره د دوستۍ خبره کوي چې ټاکل شوی د جنوري په 6مه د کانګرس غړي جرګه شي او د ولسمشر ټاکنو پایله تصدیق کړي. د جنوري په 6مه منتخب ولسمشر د لوړې مراسم پر ځای او رسمن په خپل دندې پیل وکړي. ایا د امریکا نوی حکومت به وغوړي چې د طالبانو سره تعامل وکړي؟
زما خپل عقیده ده چې ټرمپ نه طالبان په رسمیت وپیژني نه به سفارت په افغانستان کې خلاص کړي او دغه پیسې چې اوس د بایدن تر حاکمیت لاندې طالبانو ته روانې دي دا ډالرې دا به بند کړي. زما خپل عقیده دا ده چې د ټرمپ په شاوخوا کې داسې خلک راټول دي چې هغه ټول د طالبانو مخالفین دي او د طالبانو پر خلاف سخت خبرې کړي.
عباس تانگزی د امریکا د متحده ایالاتو څخه دا غوښتنه هم کړي چې کابل کې د خپل سفارت بیرته پرانیزي او د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې هوکړې ته د ژمن پاتې شي. د طالبانو د حکومت څخه څه ناڅه درې کاله پوره شوي خو تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. احسان لاری وزای امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لما التیامو
د تل پشان مننه.
دا د امریکا غک آشنا رادیو ده. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو او زوراولو لړۍ یک شنبه د جنوري تر 15 پورې لا هم دوام درلود. افغان کډوال وایي چې د پولیسو لخوا په کورونو او کارځایونو کې نیول کیږي. د افغان کډوالو د اعلی شورا رئیس ویلي چې د افغانانو لپاره مستقله پالیسی نشته، نو ځکه ورسره سربلې دوی زورول کیږي. مسکا صافی پاړه رپورت لري.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په وینا پاکستانی پولیسو د دغه افغانانو د نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي.
خود ما در شرک بیابد زندگی میکنیم که تقریبا 3 روز میشه که پلیس میایه از ساعت 4 از ساعت 8 صبح تا 4 دیگر میباشه و بعضی از مهاجرین که حتی ویزا هم دارن باعث آزار از اونها میشه و تقریبا امروز یک فامیل با خود بردن که یک خانم بود و دو طفل داشتن، از امروز شروع کردن به بردن خانم ها هم که برای ما بسیار مشکل است. این خبر برای ما بسیار خبر تکان دهنده است. قبلا مردا را میبردن، ما اینقدر خانم ها سر روی ما تاثیر نمیکرد.
هزاران خانواده مهاجر افغان خلاف تمامی موازین بین المللی اذیت شدند، بازداشت شدند، شکنجه شدند و یک تعدادی هم به افغانستان بازگردانده شدند.
در حدود 4-5 روز میشه که پلیس پاکستان با تمام عمله و فعالشان برای مهاجرین هجوم آوردن و تعداد زیاد از مهاجرین را گرفتن و در حال دیپورت کردن هستن. تعداد را دیروز دیپورت کردن، تعداد را روز گذشته.
د افغان کډوالو د متحده عالی شورا مشر بریالی میاخیل وای افغان کډوالو ته د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې لخوا سم اسناد ندي برابر شوی چې لکه بلې پولیس دوی زوروي.
افغانان د خپل تحفظ لپاره چې د پولیسو نه محفوظ پاتې شي د انسیا خستل تلیو، د ډی سی دفتر ته تلیو، ډیپټی کمشنر دفتر ته تقریبا 300 کسان خو شاده شي تلیو، نو هغه کې به کېدی شي زنانه به موږ ځکه چې باید سرپرست نه لري زموږ افغانان، نو هغه زنانه هم د یونیسی اخیستل لپاره تللي وو. په انفرادي شکل خلکو اخیستلی، خو چې کله زیات تللي دي نو ډی سي مې داسې فکر کړی چې دا خلک څنګه ډیر زیات راغلل، نو یو دم یې دوی نه د اسنادو پوښتنه کړې ده. نو اسناد خو دوی هغه خلک دي چې دلته پاتې کیږي، نه چې کېدل نه غواړي هغوی وځي ځي. یونیسیار هم دوی ته چې دی وخت ورکړی دی، او یونیسیار دوی ته یو شاید د یونیسیار قصور به دا وي چې دوی ته وړوکی چټ ورکړي، هغه چټ باندې ورته ولیکي چې تاریخ او د کیس نمبر. نو موږ ته همیشه انیسیار ته ما پلس هاوس له ویللې چې دې لپاره یو لیټر ورکړي، تاسو دا چیټ ورکوي، چیټ دا زموږ لیکلې شه مار سره لیکلې شه، دا کار مکوې، دا نوې مهاجر کوم راغلي دې لپاره یو لیټر ورکړي چې داږي په تصویر وي، داږي په پورا ډیټیل پی وي، نو هغه پولیس چې وګوري قابل قبول پولیس ته وي به سوته نه وي.
خاغلی میاخیل وایي افغانانو ته مستقله پالیسی نشته.
سلویخ بین سلویخ کاله وشلو زمږ د پښتني څوک نشته، بار بار موږ طرحې ورکړي دي چې دا هجرت نور ډیر وګو شو د دې سلسله د ختمه کوي، او خو معقولی طرحې ورکړي، جمهوریت له ورکړي دي، امارت له ورکړي دي، پاکستان حکومت له ورکړي، یونیسیار له ورکړي دي، خو معقولی طرحې ورکړي دي چې په دغه طریقه باندې دا مهاجر دا سلسله ختمي دي شي، او پاکستان هم بس نور ملامت نه دی. نو سلویخ مين سلویخ کاله میزبانی هم دومره وي، نو دوی هم تنګ شي وي، او د دوی یو مستقله پالیسی د افغانانو په اړه کې نه لري. تر اوسه پورې بین سلوخ مين سلوخ کاله کې دوی یو مستقله پالیسی نه لري.
د اسلام آباد د پولیسو ویان جواد تقی امریکا غږ ته وویل چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له لوري به د دغه موضوع سپیناوی کیږي، او پولیس تر هغه د رسنیو سره د خبرو اجازه نه لري. مسکا صاحبای امریکا غږ پیښور.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث، او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
تاسو زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. په اروپا کې د طبي غاز او بای وروسته له هغې لوړ شوې چې اوکراین د خپل خاورې للارې اروپایي اتحادیې ته د روسیې د غازو د انتقال مخه ونیوله. مسکو یو وخت د اروپا ارتیاو له دریم برخنه ډیر برابرولې، خو اوس په اوکراین باندې د روسیې د 2022 کال تر برید وروسته اروپا د روسیې پر غاز باندې له اتکانه ځان خلاص کړی دی. پاموکي رپورت ده.
د پنځمبه په ورځ د دسمبر په دوهمه په اروپا کې د غازو د پلور بیه د 2023 کال د اکتوبر د میاشتې راهیسې تر ټولو لوړې کچې ته ورسېده. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین به د جنوري په لومړۍ نیټه اروپا ته د روسیې د غازو د لیږد بهیر پای ته ورسوي. مسکو به په کال کې له 5 میلیارد ډالرو څخه زیات تاوان وکړي. په داسې حال کې چې اوکراین به شاوخوا 800 میلیونه ډالره حق العبور هم له لاسه ورکړي. مګر د انرژي د چارو شنونکي توماس او دانیل وایي په اروپا کې به اغیزه محدود وي.
It was all prepared for.
د دې ټول چمتو شوی وو په دې شي کې چې چاته ګټه او چاته تاوان رسیږي. ځینې هیوادونه د نورو په پرتله د مثال په توګه سلواکیا، هنګری او اتریش په دې باندې ډیره تکیه کوي. دوی به ډیر غاز ولري، خو دا به دوی ته ډیر ګران هم تمام شي، لکه څنګه چې نور هم د لوړې بې پرې کړي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي تیر میاشت وویل چې هغه به نور روسیې ته د اضافي میلیارډونو ډالرو د ترلاسه کولو فرصت په لاس ورنکړي. په داسې حال کې چې روسي ځواکونه د اوکراین په خاوره کې جګړې ته دوام ورکوي. د سلواکیا صدر اعظم رابر فیسو د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته نږدې شخص دی. دواړو تیر میاشت په مسکو کې سره ولیدل. فیسو د کیف سره د لویدیز د ملاتړ مخالفت کوي. د چهارشنبه د ورځې د وینا څخه وروسته له هغه چې اوکراین د روسیې د غازو اکمالات بند کړل، هغه په اروپایي اتحادیه تور ولګاوه چې د کمکیو غړو ګټې د هغه په قول د بې معنی جیوپولیټیکو اهدافو لپاره قرباني کوي.
دا په اروپایي اتحادیه کې پر موږ ټولو باندې سخت اغیز ولري، مګر د روسیې په فدراسیون دومره نه.
په وخت کې اروپایي اتحادیه د روسیې په غازو باندې خپل اتکا ډیره کم کړه. دا د متحده ایالاتو څخه د مایع طبیعي غازو په وارداتو کې د زیاتوالي له برکته ده. د اوکراین لاري د روسیې غاز واردول په 2023 کال کې د اروپا د ټولو اکمالاتو شاوخوا 15% کې جوړوي. ځینې غاز د سلواکیا لاري لویدیز اروپا ته لیږل شوی او دانیل وایي دا د فیسو اندیشنې څرګندوي.
سلواکیا د حق العبور په توګه 500 میلیارد ډالر جوړول، ځکه روسی غاز د دوی د پایپ لاین د سیستم لاري نورو ته لیږدول کېدو.
د 2022 په فبروري کې پر اوکراین د برید دمخه د روسیې د غازو دولتي ادارې غازپروم د اروپا د غازو تر ټولو لوی عرضه کوونکی و. او دانیل وایي پوتین د اروپا جواب ناسم محاسبه کړ.
پوتین ځان دی ولوی روسی ملت پال په توګه خي، خو د روسیې د غستر ملت پال د روسیې په تاریخ کې د سوداګرۍ تر ټولو لوی سوداګریزه ګټه چې روسیې درلوده له لاس ورکړه.
د بیلاروس لالاري د یمال اروپا په نوم پایپ لاین په 2022 کال کې وتړل شو. څو میاشتې وروسته د نورد سټریم په نوم پایپ لاین د بالستیک سند لاندې جرمني ته پر لارې تخریب شو. روسیا اوس هم د دې توان لري چې د ترک سټریم په نوم پایپ لاین لالاري هنګری، ترکیه او سربیا ته غاز ورسوي. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، مواساق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمهیزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
امریکا غاک آشنا رادیو نه د سیمی او نړۍ په رپورټونه اوري. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ژمنه کړې چې د اقلیم د بدلون سره د مبارزې لپاره د بایدن د ادارې اقدامات به ختم کی او وی غواړي د لا زیاتو تیلو د استخراج سره د امریکا اقتصاد ته وده ورکړي. نو جزئیات پر راپور کې.
ډونالډ ټرمپ د امریکا د فوسل سون د موادو د زیاتولو لپاره کمپاین کوو.
وی ور کوئیکلی مونږ به ژر تر ژره د انرژي په برخه کې خپلواک شو او مونږ به پرلپسې تیل راو باسو.
کیپ ګلوبل وارمینګ
د جو بایدن حکومت د هواد د برکی موټرو په شبکې کې پنګونه کړې او په کانګرس کې د دیموکرات ګوند سرکار وو کوچ د بایدن د زرغون نوې تړون د وی برخه په توګه د اقلیم د بدلون د ملي خدماتو پروګرام رامنځته کړی. ټرمپ دغه زرغون نوی درغلی بللی او وای چې هغه به دا پروګرام د منځه یوسی. ټرمپ دا هم ویلی چې د برکی وسایتو د پاره ملي مرستي او د غازو د انجن د اخراج سخت معیارونه به لمنځه یوسی. ټرمپ خپل لومړی دوره کې امریکا د اقلیم د نړیوال تړون نه وست.
د پاریس د اقلیم تړون وروسته بلګه ده چې واشنگتن یو داسې تړون تننوځي چې متحده ایالاتو ته زیان رسوي.
په کانګرس کې د ټرمپ ملاتړی وای چې د تیلو او طبي غازو په اړه د هغه ژمنې د متحده ایالاتو تولید کوونکو ته موقع برابروي چې د اقلیم د محدودیتونو پرته د نړۍ د انرژي د زیاتیدونکو غوښتنې نه ګټه واخلي. د انرژي د چارو شنونکي زارا احمد وای چې دا بدلونونه خای د تیرو لسو کلونو په پرتله لږ اغیز ولري.
ولسمشر پراخ واک لري چې د وړاندیز شوی تنظیمي پروسې او موجوده مقرراتو لاره هغه څه لغوه کړي چې پکې د برقي تاسیساتو د میتان یا د موټرو د لوګي د اخراج په څیر شیان شامل دي. ایالتونه کولای شي د اخراج په اړه خپل مقررات پلي کړي لکه څنګه چې کالیفورنیا ایالت یې کوي. زه فکر کوم په دې حال کې چې فدرالي حکومت خورا ځواکمنه وسیله ده، دا په دې معنی نه ده چې په متحده ایالاتو کې د اقلیم په اړه هرڅه لمنځه لاړ شي.
د متحده ایالاتو د ملي اقلیم سلاکار علي زیدی وایي نوې اداره ډېر دلیلونه لري چې د نوې کېدونکو انرژي په برخه کې اوسنۍ تګلارې وساتي.
د دې بیټریو اکثره فابریکې په هغه ایالاتونو کې دي چې د جمهوریت غوښتونکو ګوند په واک کې دي او دوی نواړي چې دا فابریکې وترل شي او کارګران له کاره ګوښه شي. دوی واړي چې دا سوکالي دوام ولري.
د سنت د چارو شنونکو وایي چې د امریکا د سوداګرۍ د بینز په کولو لپاره د ټرمپ شمنتیا ممکنه چې بل اخره د نوې کېدونکو انرژي سره مرسته وکړي. دا د سکاټ سترنز د رپورت پښتو ژباړه د سرانی یوسف سي امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېګنو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
دا د امریکا غک آشنا رادیو ده. په هرات کې په مخدره موادو د یو شمیر معتادینو میندو د خراب اقتصادي وضعیت له امله د وړیو پاکولو ته مخه کړې ده. دوی وی بچی په نشو روږدي شوي او دوی د کورنۍ سرپرست نه لري. له همدې امله اړ دي چې د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو لپاره کار وکړي. نور حال د صفی الله احمدزي پر رپورټ کې.
ګلبدن هغه مور ده چې یوازینی زوی په نشو روږدی شوی او دا د اته کسیز کورنۍ سرپرستی په غاړه لري. وای د بې وزلۍ له امله مجبوره شوی چې وړۍ پاکې کړي.
سرپرست خود منو بچه نه به ماتاد بود دور بودم به کمپ چهار هزاری حال به اونجی گای همه چیز پیچ حال گشنه تشنه بگردن من.
گلبدن یواز هغه مور نه ده چې د خپل زوی روږدی کېدل او په ویر کې ناشته ده. د سومه زوی هم چې د غې د کورنۍ یوازینی ګټیالی وو په شپاړس کلنۍ کې په نشه یي موادو روږدی شو.
بچه مې 16 ساله بود که ماتاش شو برا برای ایران را بر ایران بیامد بیامد ماتاش شو. از همه مقدار اگه میخوان ماده داره چهار تا بچه داره دو تا دختر نمینا رو بیتا رستا نماشیم کار میکرچیم میبرم خرچ خیونی بشه اون ماتا تا دیگه.
بلخوا د وړۍ او پاکولو کارځای مسؤل وایي چې شاوخوا 50 تنه بې وزلو او بې سرپرستو مېرمنو ته یې په دغه کارځای کې د کار زمینه برابر کړی ده.
برای 50 نفر زمینه کار مساعده، بعض وقتا میشه به 100-200 نفر مرسه، باز که بازارهای جهانی که افت کنه و پایین بیایه زمینه مساعده 40 نفر 35 نفر 50 نفر فیلن. ما
د نشه ای مواد و لعمله دیر کورنهی به سرپرست او زیانمن شویدی، لدی عمله د نشه ای مواد و معتادین و کورنهی لسخت وضعیت سر لاسه و گریواندی. د مسئولینو د معلومات و لمخی شاوخوا لزر بیوزل و بی سرپرست میرمنی یواز د وړی او د میوو مغزیات و پاکول و برخو که پا کار بوختی دی.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکی او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عزرا ضیا وایي موږ مهم پرمختګونه او نوښتونه وړاندې کړل چې په ټوله نړۍ کې پر بشري حقونو دوامدار اغیز ولري، چې پکې د نړیوالو بنسټونو څخه داسې ګټه پورته کول شامل دي چې د متحده ایالاتونو د بشري حقونو لومړیتوبونو ته ځواب ووایي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عزرا ضیا د بشري حقونو د مدافعینو د جایزو په مراسمو کې وویل ولسمشر جو بایدن د امریکا په بهرنی پالیسۍ کې بشري حقونو ته د لومړیتوب ورکولو ژمنه کړې ده. موږ مهم پرمختګونه او نوښتونه وړاندې کړل چې په ټوله نړۍ کې پر بشري حقونو دوامدار اغیز ولري، چې پکې د نړیوالو بنسټونو څخه داسې ګټه پورته کول شامل دي چې د متحده ایالاتو د بشري حقونو لومړیتوبونو ته ځواب ووایي، چیرته چې موږ د متحده ایالاتو د څو اړخیز مشرتابه د بیا فعالولو کلکه ژمنه کړې ده چې د ملګرو ملتونو سازمانونه لکه د بشري حقونو شورا ته بیرته ورشو او له نویو راټوکیدونکو شریکانو سره نوې اړیکې جوړې کړو. د لاسته راوړنو په مهم پړاو کې د اوکراین د اشغال عمله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا څخه د روسیې د غړیتوب ځنډول او د دوامداره پراختیا لپاره د خوندي امن او باوري مصنوعي استخباراتو د پرمختګ په هکله د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د لومړني پریکړه لیک په اړه د نړیوالې اجماع رامنځته کول شامل دي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وویل موږ همداشان د اروپا په شورا کې د مصنوعي استخباراتو په اړه د نړۍ لومړی تړون هم ترلاسه کړ، کوم چې په دې هکله یو ګډ لیدلوری تعریفوي چې څنګه د حقونو درناوی کوونکي حکومتونه د مصنوعي استخباراتو څخه کار واخلي چې د بشري حقونو، دیموکراسۍ او د قانون د حاکمیت د درناوي سره مطابقت ولري. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وویل موږ د بشري حقونو سرغړونکو سره د حساب کولو لپاره د حساب ورکونې نوې او متنوع وسیلې هم کاروو. موږ د چلند د بدلولو او د سرغړونکو د مخنیوي لپاره په ستراتیژیک هدف د خپلو سامان آلاتو ګرۍ پراخه کړه. د سوداګرۍ او مالیې له وزارتونو سره په نږدې همکارۍ موږ د صادراتو د کنټرول او بندیزونو څخه کار اخلو چې د تجارتي جاسوسۍ کمپیوټري پروګرامونو پلورونکي لکه NSO ګروپ، انټلایکس، کایروکس او نور مسول وګڼل شي چې پر هغو کسانو باندې ناوړه سایبري نفوذ کوونکي وسایل پلوري چې بشري حقونه ځپي او د بشري حقونو مدافعین ګواښي. د بهرنیو چارو وزارت د هڅې پر هغو اشخاصو او همدارنګه د هغوی د کورنۍ په غړو باندې د ویزو د محدودیتونو په پلي کولو سره ګړندی کړي چې د تجارتي جاسوسۍ کمپیوټري پروګرامونو څخه ناوړه ګټه پورته کوي یا د دې ټکنالوژۍ څخه په ناوړه ګټه اخیستنې مالي ګټه ترلاسه کوي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په ډاګه کړه چې بالاخره متحده ایالاتو د نویو او راټوکېدونکو ګواښونو پر وړاندې مبارزه وکړه. موږ نړیوال جبر یا TNR د ملګرو ملتونو په اجنډا کې شامل کړ او په هیواد کې مو یو نوې پالیسي رامنځته کړه چې د مرتکبینو لپاره ویزې محدودې کړو. موږ د هغو مدافعینو لپاره چې د فساد په وړاندې د مبارزې په کمپاین کې کار کوي، د ژورنالیستانو په ګډون چې د نړیوال جبر د بربندولو لپاره کار کوي، د فعال پروګرامونو له لارې څه د پاسه 14 میلیونه ډالره ځانګړي کړي دي. متحده ایالات به په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو دفاع او د تداوم ورکړي. داوا د امریکا غک سر مقاله چې د امریکا د حکومت رسمي نظر په کې څرګند
درنو ورېدم کوخ پرونه په همدې